سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مقام او په جوشي تاسو ازادي راډیو ته وغږیست د خبرونه لري به خبرونه ته زنګړی شوې ده چې په دغه خبرونه کې به تاسو د هغه ځوانانو کډرون پر وستنی باندې بس ته وغږ شي چې افغانستان دغه کډرون وستي دی او میکروفون تاسو خبرونه کې تاسو کول شي چې اړیکه همونی سي خو سم خبرونه د طالبان د حکومت برنامه 4000 سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې لرسنی سره د طالب چارواکو پر چلنې وکړه وکړه او ویل چې رسنی له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نو موري چې د چاړشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې ویل چې هغه محل به د حکومت او لسترمنځ واټن لمنځه ولاړ شي چې حکومت رسنی ته د خپل واکو ولیدونو اجازه ورکړي. تر رسنی د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیو او غږیزې رسنۍ هم درنګ د رسنۍ کارکونکو کې د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. په تازه پیښه کې د طالبانو د فوج امنیت وزارت شاوخوا د ورځې وړاندې په کابل کې د ارزو خصوصي تلویزیون تړلی وو او کارکونکو کې هم انیولي وو. اروپای ټولنه وایي له داخلي بيزای شو رسندونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي. اروپای ټولنه دا خبره د چړشمې په ورځ د ماجرینو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه په خني ټوئیټر لیکلې. د دې ټولنې په وینا هر وګړی د خوندیتوب او خوندیکور او ژوند مستحق دی. افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 10 میلیونه افغانان بیلابیل ودونه ته کډوال شوي دي. پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په ویلمې کې ویلي چې دغه کسان په غلا قتل سړي تښتونې او نامشروع اړې کوترونو چې په مازر کې په نادیش درو وهل شوې او له 2017 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د درې خوځو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړې کو په تور په مازر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی وو. نړیوال بنسټونو او د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشری خونو سرغړونه بولی او بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د ډول سزاګانو بهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له همدې هیواد په بیلابیل ولایتونو کې پورتورونو کسانو د ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسؤلین وایي چې پرون دغلته په یو ټرافیکي پیښه کې د وینجلی په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې باندې خالد سردی له قوله ویلي چې دغه پیخه په قرباغ ولسوالۍ کې د تونس ډوله موټر او زرنج د ټکر لامل رمسته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په پروانونی کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیخه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. خراب سړکونه د ټرافیکي نښونو نشتوالی او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکو مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای د افغانستان نږدې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خړو بل کوم کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سې شنبه په خپل ایکسپانه یا په خني ټیټر لیکلی چې دا پروګرام $33 میلیون اجل مرستې ته اړتیا لري ترڅو وکولی شي تر راتلونکي شپږ میاشتې لپاره په دې باد کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. ډبلیو پی د دوشنبه په ورځ په بل پوسټ کې ویلي وو چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې بل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډیری اړ دي چې له دوه څخه یوه لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونه روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څنګه پرون سې شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خني ټوئیټر کې لیکلي چې په تاسو حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی د ادارې د دیواد په مرکزی لری غرنیو په واورو پوښل شوي سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي ترڅو ماشومانو زیږون او په ورځو کې 300 اجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه تر درې ورځې پورې د ذخیره شوې سولري برېښنا ملاتړ هم برخه منوي. ورستای خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت په جمی کې په غسیمو کې چې ډیری واوري کېږي او لاملې لارې او سړکونه بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خني ټوئیټر په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې سالنګونو مای پر په ګډون د هیواد د 23 ولایتونو په 302 ځانمنونکو سیمو کې لڅ کم شپږ زره کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریږدي او د کار پلټه او یا هم د ښه ژوند پلټه باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د دې خبرې برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپلو کورنیو ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریږدي. خو دا چې د دغې دواړو کډوالیو ترمنځ لوی توپیرونه څه دي؟ اولې ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. راسره په پروګرام کې مېلمانه هم شته. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ، د موضوع اړوند راسره خپل نظرونه شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 224 1500 او 00 224 1500. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دی. کولای شئ همدا شیبه زنګ ووهئ، خپل نظرونه او پوښتنې سره شریک کړئ. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. جهانی صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینی کلمه کارو، کډوالی ورته وایو. خو که چیرته دغه انګلیسي کلمې پښتو ته راوژباړو، تفاوتونه یې سره بیل کړو چې د ایمیګرنټ په څه معنا، ریفیوجی په څه معنا، او دغه دواړه کسان که چیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او درنو اورېدونکو ته. رښتیا هم د ریفیوجی او ایمیګرنټ کلمې په څنګه وادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع دی. په سیاست کې هغه د تفاوت بحث دی، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یوه موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنټ ټول خلک ایا تقریبا ټول سیاسي پارټیان طرفدار دي ولې د ریفیوجی. او بخې خدای دې دماغ بسم وي
مهرباني.
ولې په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال یا مهاجر او یادا پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې کلمه مشخصه کوم، ولې هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسانو ته ویل کیږي کوم چې په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوي وي او شړل شوي وي، یا د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنیو ستونزو په خاطر باندې هیواد پرېښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او هلته فقط د خپل ژوند او د ژوندي پاتې کېدلو لپاره درخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او ایمیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي او ورسره ریفیوجی هم دي، ولې ایمیګرنټس پړون باندې تصور ډیر څه دی، ځکه دا خلک دي چې کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. او معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجیز دي هغه تر ډیره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې کار بازار ته ژر نسي تللای، په ټولنه کې ژر نسي مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلا کړی دی. او مثلا د سیاستوالو هڅه دا ده چې د دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وکړي.
جهاني سبوس مال چې له سقوط نه وروسته خبرې وکړه، دغه افغان کډوال
چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانېدلی راغلي. دوی ته اوس د پناه غوښتونکو نوم دوی ورکړی دی که دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی؟ دوی په کومه کټګوري کې شامل شوي دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکي کارګر وو.
چون دا مسله په دې کې نه ده چې یو څوک مسلکي کار کولای شي نسی کولای، موضوع دا ده چې دا پروسیجر څنګه وو، یعنی دا مراحل دي، پروسې څنګه وو، کوم شکل سوی دی، یا د قانون په لحاظ باندې دوی په کومه کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه د ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان سے ټول خلک وتلی دي، خصوصا هغه خلک چې ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله کې همغه کې راوتلي، دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي، او اکثر هم د هغه ډول اسنادونه یې اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کېږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اکثر وي دا ویلی دی یا اقل په دې شکل باندې ادا درلو ده چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی شي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوته وي، ولې معمولا ایمیګرنټ دغسې وي، لکه مثلا په جرمني ته سي یا نورو اروپایي هیوادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره او بیا د کار لپاره، یا له ترکیې نه راځي، یا له شرقي اروپا نه، هغه ته ډېر ورته هغه ډېر د ایمیګرنټس کټګوري کې راځي. معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغو هیوادونو سي جنګ ځپلي هیوادونه وي، هغو نه چې کوم خلک راځي هغه معمولا ریفیوجی کټګوري کې وي، او په همغه شکل باندې د دې مسلې مراحل کېږي.
جهاني صاحب، ولې هیوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت دې نه چې ریفیوجی ومني؟ ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا پیوډول نه وډول قانوني دی ول دی هوادون تر اغلی وی، دوی تاولیت ورکه نسبت دینه چا پناه غوښتون کړي؟
د پناه غوښتون کو پړون باندې خو د دې قانوني مکلفیت ته د جنیوا کنوینشن په اساس باندې یاز د نور ریپریکټ سي د دویم نړیوال جګړې څخه ورسته تر نو ورسته یو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشري حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په هغه اساس یې باید ومني. او د ایمیګرنټ سړوند هغه خپل د اکثره هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غوندې هیوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی شي، ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی، او همه شمولیت سي. مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلک اوسي. معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده، او بل اتمن اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده، په اروپایي هیوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګاه وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري، د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارني رویم په دوامدار توګه باندې تر پخښتي. ولې داسې دا هیوادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس یې وده نه کوي، او دا مثلا تقریبا لسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې، معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي، نو د دې کاري نیرو د کموالي سره مخامخ کېږي. هر کال په سلګونو زره د دې مسلکي کسان معمولا هغه کېږي، تقاعد کېږي، نو د هر وخت نوي کاري نیرو ته ضرورت لري، او په همدې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا
جهانی صاحب، دغه کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي، فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دی؟ که څم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي، خو دا نسبت هغو کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډېر معاش ورکوي، دوی ارزانه نه دي د دې هیوادونو لپاره؟
یو داسې څه دي چې مثلا یعنی ډېری خلک هغه سیدلته د ریفیوجي په طرف باندې هغه کوي دعوه کوي دفاع یې کوي او طرفداري کوي. هغه هم همدا وایي چې مثلا موږ نشو کولای چې د مسلکي کارګر له نورو هېوادونو څخه په ډېر اسانۍ باندې راولو، نو کله ده چې د جاب مارکیټ یا دغه معمولا د کار مارکیټ کموالی ده، هغه دغه فنا غوښتونکي پراکي او د فنا غوښتونکي هر څوک سره راغلی دي ښه شکل باندې اکثریت یې کار کوي. موضوع دی نه پسې ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر یو موضوع دا ده چې دلته معمولا د کار قانون وجود لري، د کارګرو قانون وجود لري او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي. لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنۍ یا یو دوکان یا یو توکي استخداموي، معمولا مثلا په جرمني او اتریش او فرانسه کې تر 12 یورو کمی نشي ورکولای، نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسې ارزانه کارګر نه دي. او بل موضوع دا ده چې په ځینو مشخصو سکتورونو کې دا هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د دې نسخه ولې مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتونکي سره دي هغه لډیرو کمو مهارتونو څخه خبردار وي او معمولا د ژبې ستونزې لري، نو نسخه کولای مثلا په هغو برخو کې سیدي او ضرورت لري لکه فرض کړه د انجینری په برخه کې یا د کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې، نو په هغه کې زر نسي مدغم کېدلای. او بل د اروپایي هیوادونو دا ستونزه د ژبې له وجې څخه ده، کنو په انګلستان کې، په امریکا کې، کاناډا کې، استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه هغه کولای شي مثلا فقط د ویزې شرایط اسانه کړي په سبا ورځ له چین څخه، له هند څخه، له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چون د انګلیسي ژبه ده، د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې زده کولای شي اسانه د جاب د کار بازار هغه تقاضا او کموالی رفع کړي. ولې جرمني ته او فرانسې ته او اتریش ته دغو هیوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي هغه زړه نه کوي، ځکه یو څوک چې خارج کې کار کولای شي هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. او بل یو مسلکي کس نه شي کولای د دې په لیول باندې د دې بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه زده کړي، معمولا یو کال او له دې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي، همیشه ډیفیسټ موجود ده او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کورودان، تاسو به تر وګرځم مور بشم صادق صاحب ته. صادق صاحب تاسو هم ستړي مو شی پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړ چې د پناه غوښتونکو د هغو کسانو چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي، یو څه توپیرونه شته ده او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته والیه ترکی او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو سره د ترکیه وضعیت په اړه باندې وایاست، هلته کوم ډول افغانان دي د پناه غوښتونکي دي یا کوم کسان چې دغه د کار په لټه باندې درغلي دي، دوی په کوم حالت کې دي، ستونزې هلته څه دي؟
مننه سلام تاسو محترم دلمتا د فلمونو هم په برنامه کې ګډون لرم. افغانستان چاته مثلا ورته ځان خطروي خو 50% د کار لامل افغانستان نه راوځي، فلحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکی کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي؟
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته ووایا، پټ کار کوي، ښکاره کار کولی شي، یا کمپونو کې اوسېږي؟ د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه دقه لري دا موضوع د غیر قانوني په هکله باندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هېواد ته، نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نیسي داخل، نیمې بیا یې کمپو ته. کوم خلک چې راتېرېږي راځي مثلا لویو هغه ته راځي، سرحدو ته راځي، پرو ته راځي. بعضې اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ، نو هغه کوم کسان چې بیا خپل ځان حکومت ته ورکوي او بیا یو د سازمان مدرس یا د سازمان کیملیک یو جواب، نو بیا بعد هغې د بعض د شپږ میاشتو کوي چې دلته په ترکیه هېواد کې پس د رسمي کار وکړي. دلته مختلف بزرګان شته.
ونه د ستاسو سبي غوښتنه کوم چې ستاسو د ټلیفون کلام سنځشته موږ به جهاني سب تبیر ته ورشو. زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني سب، که تاسو راته ووایاست د ترکیه یادونه مو وکړه. په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړي دي، لوی لوی تجارتونه یې شروع کړي دي. دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګاونډي هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو ښه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه ګذاري کوي. په وروستیو کې چې ایران که معلومات خپاره کړي وو، د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه ګذاران چې وو هغه افغانان وو. دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پناه غوښتونکي ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه ګذاران دي چې هلته تللي سرمایې په کار اچولی دي؟
هو، متاسفانه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو، بې ثباتي او د عدم مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او هغه نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوی وي، فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ په وروستیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه. خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی و، کابل ښار نه و، کې له هغه نه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بېرته مثلا افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله همغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال سقوط څخه مخکې په نورو باثباته هېوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سقوط څخه وروسته مثلا ایران که څه هم د پانګونې ډېر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډېری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هېوادونو کې چې دي. معمولا شرایط یې تر مثلا له ترکیې او له دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارد ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو هم هلته کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای، ځکه ولې تر کومه زه اطلاعله رم، ما کومه هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې. تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارده زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړې وي همغلته. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه ګذاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوې ده، له افغانستان څخه انتقال شوې ده او همغلته هغو هېوادونو ته داخله شوې ده. یعنې اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه ګذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې چې په هغو هېوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه ګذاري کړې، ولې په ایران کې، په ترکیه کې او په همغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه دغو خلکو سرمایه یا له بل هېواد نه سرمایه راوړې ده او په همغه ځای کې سرمایه ګذاري کړې معمولا افغانانو. دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او په همغه هېواد کې هم دا محاسبه دی معمولا دی مستقیمی سرمایه گذاری په نوم باندې کټګوري کې حسابېږي. معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري او
جهانی سپتل تباتی بوله پختنه پیدا شپ بخنه سر دازنی کسان چې اوس زی په دې هوادونی کې سرمایه گذاری کوي دوی ته دغه اقامه چ ورکي په څنګه ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامه په دومره روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولر یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامه په دومره پیسو دا امغه ویزه مو سره تمدیدیږي اقامه مو سره تمدیدیږي د ټول پیسو په بدل کې کیږي د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري تو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګونه یا خپل تجارت بس کی لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي مکلف دي چې ووزی کده دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واځي کی دلته چې څوک یو مسلکی کارګر راځي یا پنګونه کوي یا کدلته د کار کوي بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي دا اسی هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي
د شیخ نام دا مثلا مخکیم مغوخه سی اورمانی خبري وکم دغه یوادونه لکه مثلا ترکیه دومینیکا مالټا پرتګال او اته ځینې نور یوادونه لری ختیس کې سی دی دغه یو سیستم یو سیستم معمولا په لار باندې چولې ترڅو خارجي پنګوال راجذب کی د معمولا خلک سیالته سرمایه گذاری کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړه سنتیا ورته برابر وی لکه د ترکی په اړوند باندې تاسو ویل معمولا نلته کا یو معین مقدار سرمایه گذاری وکي مثلا زه د خصم مقدار ته پیګم ول 500000 ډالر او څخه شاید تر 1 میلیون ډالر او پورې ام د دایمي اقامه موکتی اقامه او بیا ته کېدل شي مثلا د پاسپورت او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سی بل اخر وری کې اکثر افغانانو په دې شکل باندې پنګوالو اغه خستري پاسپورتونه او اقامي د ترکیه خستي همدارنګ په دومینیکا کې معمولا دولکه ډالر او سرمایه گذاری باندې خلک پاسپورتونه خلاصي جنو افغانانو همدا کارونه کړی دي مالټا کې معمولا 3 میلیونه پوری یا په پرتګال کې پام دې شکل باندې ديني پروسیجرونه سته اصل کې وادونه د بهرنوي پنګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامه اعلانوي نو داسې ټولو یوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه دا خپل په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو په اړه لري لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیغام کوم بل دغه ډول مربوطه اداره و یو میرمنه مسوله و یو خبرې ما اوریدلې هغه ول چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو نو وایي چې څوک مثلا 1 میلیارډ ډالرم ایران کې سرمایه گذاری کوي حتی نسو کولی چې 1 متر مربع ځمکه په هغه باندې خرڅ کړي ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظري سیاستونه لري ټولنې ډېر د پردو لپاره او په نوي اخلاص نه وي مثلا په تنوع باندې باور ونه لري په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هغه هیوادونه کې دا څنګه موجوده وی او همدا وجه ده چې مثلا موږ ایوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاتې دي او کافي اندازه باندې پنګونه نه ده پکې سوی د دې نه وری ختم کم مثلا موږ یو ګورو یو څوک د پښینت کې پرس کلس کاله تیر کړي په ایران کې شل کاله تیر کړي وی یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړي ولی هغه ته هغه د هغه ټولنې برخه نه ګرځي دا همدا په دې خاطر باندې مثلا دني غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسو ټولنې دومره محدودې دي دومره تاسو څنګه نظر خلګي استي چې تاسو په یوه کې څوک لس کال وخت هم تیر کی تاسو د ټولنې برخه نه کی بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه دا یعنی ډېر سیاستونه لري کال ته څوک یو څو کال تیر کی بل اخر هغه مدارک او اسناد اخلي به څو پختنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بل اخر له کوم ځای نه راغلی په اروپا کې تر ډیره حد پورې یعنی امغه کتم قانوني شکل باندې پروسیجر مخ کې دی ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده مثلا ترکان د سپ جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی یعنی پلارې مغل ته پیدا دلته جرمني کې پیدا شوی نه کریم پیدا شوی ولی مثلا هغه اصلي هیواد ترکیه وی یعنی د اقلغه اصليت د ترکیه وی متر څو نسلونو دلته ته د دې سره د ترکانو په اسپانی برخورد کی یعنی د خپل ټولنه کی قسم سي پاسپورت لري قسم سي ټول اسناد او مدارک دي جرمني یا د نورو اروپایي هیوادو وی ولې دلته بیا مثلا په مغه اندازه په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دې ټولنې برخه ګڼل کیږي د کوی وادونو کې بیا هم تبعیض موجود ده. البته دا تبعیض د ټولنې د محدودو خلکو لپاره ده، نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده. او دا یو واضح تفاوت ده چې باید یو څوک ته متوجه شي، داسې د دولت پالیسي څه ده او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو فاشستي او متصبانه تمایلات لري او لو اتباعو سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې هتاه د تصور وړم نه ده. مثلا په پردو اتباعو باندې ډوډۍ مخرسو، پردو اتباعو میوه مخرسوي، هتاه د روغتونونو اتحادي، د درملتونونو اتحادي په ځینو چنوی خارونو کې دا غسی پریکړې کړې وې چې په اتباعو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو، یعنی دا بیخي یو مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري.
مننه کور ودان تاسو براو ګرځم اوریدونکو تاسو هم کولای شي چې خبرونه څاړي کوي سي زوبیا تاسو تشمیرې وایم 00 300 22 23 15 او 00 300 22 23 15 اوریدونکو را سره د پر وخت نو برته وخت لکم زموږ کې نیولې
استاذ دا یې اوریدونکو چې په خیم د زابل ولایت د شاجیل ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلی
مدنه کور ودان ته خیزه خبرونه ته ستړی مشه مهرباني کړه خبرونه موضوع اړوند څه نظر لري یا ملمنونه څه پختنه
مننه یو خوشو ده نو ستاسو خبرونه په منځني څه په ډول سپورني وی باندې خبري چې پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سنوي وای او نو ستاسو رادیو اړیدل کې نه ستاسو پر پرکونسي مې تر ډول سپورني وی باندې اسنا رادیو خبره ده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه اورېدلې د کوسمو کساس ته یې مې اورېدم کیو نو نن شدا پرغه فریکونسي باندې خبريږي نو په شپ اپ ډول موږ ته سم کې اورېدل کیش
نه ډېر ښه خبره ده مې را باندې نظر مور
موږ به د مازرو د پنګوالو په حق له دا څنګه نظر ورکو یو پښتنه له محترم ملمانه زخلرو نو موږ ماجر خو په ټول نړۍ کې چې تو پر خبر دي خو البته بعضی ډېر په مشکلات کې دي هم بل ورځ مې ډېر خو باید سو په ما په خل په اماراتو کې موږ ماجر وو کلی وو هغه سمور د بندیانو شکل لرو هیڅ شي نه را رسیدل ډېر سخت په زحمت یو ډېر په انتظار یو موږ و نورو ممالکو ته نه وړي نو دلته یو زورونکی حالت ده نو ښه خبره ده چې زموږ ماجر بیرته خپل هیواد ته راشي اوس خو دلته امن ده، قرار ده، مشکلات نشته، څوک نه زوري ولو که منکي تبلیغات بعضې خلک کوي دلته څوک نه زورول کېږي نه موږ څوک لیدلي دي خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پرګاټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن آبادي ورباندې راسي او بل دلته د دې خپل وطن ده، خپل وطن خوښ خوند کوي هر څه ژبه وو جغرافیا وو سم په محیط دا ټول دوی ورسره اشنا وي نو دلته باید اسلامي امارت هم دوی ته زمینه مساعده کړې ده چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي نو دا به یو ښه خبره وي ځکه په پردو هیوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې مېلمانه هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت ځورول کېږي حتی زموږ داسې خلک شته چې په هغه په قانوني ویزه او پاسپورت باندې تللی دي، هغه هم هلته ګیریږي، هغه هم هلته
تخریږي. توخیصه په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت پخوا پرتله باندې ښه دی، او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایې راانتقال کړي، د دې په ځای چې په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي. مخکې میلمو ورباندې خبرې وکړې چې په دې وروستیو کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه، د خلکو برخورد تشریح کړو، چاته ډوډۍ افغان کډوال ته نه ورکول کېږي، او له دې سربېره بیا هلته په زرهاو پانګوال تللی، افغان پانګوال تللی هلته سرمایه ګذاري کوي. ساسي سیمې نه به ډېر کډوال هلته ورځي، ډېر ځوانان هلته د کار لپاره ورځي. وروستیو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونو نه دي شو، ډېر ځوانان هم د ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي. ته دومره امنیتو ثبات چې تاسو یادونه کوئ، له دې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، او پانګوال هم زړه نه کوي چې افغانستان ته راستانه شي؟
نو موږ چې وګورو له دې سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بچیاګردي راغلي دي، رښتیا هم آلات خو څنګه څه خامخا سره متشنج دي. پخوا هم تلو، په تیر وخت کې هم تلو، دا داسې نه ده چې اوس د طالبانو په وخت کې دي. پخوا هم زموږ د سیمې خلک دلته خو اوس انسانان دي، اوس نفوس زیات شوی، مځکې کمې دي، د خلک ځي خامخا هلته اموخته شوي دي. حتی بعضې خلک د دې دپاره هم جالي چې طبیعت هم برابر وي، طبیعت سازي هم کوي، ولاد یې زه به یې ښځده وي، نو لورې ځي. او پاتې شو پانګوال، پانګوال چې دلته نه راځي، نو دلته خو موږ چې وینو د دې دپاره ګټه زده، خو نو بیا دوی خپله په دې خپل کار باندې پوهېږي، موږ ته خو یې داسې دلیل نه معلومېږي. نو زما پوښتنه د میلمانه څخه هم دغه وه چې پانګوال ولې دلته نه راځي، نو هغه
جواب افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وې، خو اوس د توخي صاحب خبره امن دی، د دوی په سیمه کې آرامي ده، خو هېڅ پانګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي. سره له دې چې هلته ډېر چانسونه دي شته چې پانګوال هغې ستونزو باندې سرمایه ګذاري وکړي، حل یې کړي، او خلک لا ورته خوشحاله کېږي. جهاني صاحب له تاسې اورو.
مننه. معمولا په افغانستان کې د پانګونې په اړوند باندې تصور ډېر محدود دی، له نورې نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پانګې پانګونې په اړه خبرې کوو، کېدای شي د یوې کوچنۍ هټۍ یا دکان یا یو کوچنۍ پابریکی په اړه باندې فکر وکړو، خو په نورو نړۍ کې سرمایه ګذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې وي. د افغانستان اړوند یوه جدي ستونزه خصوصاً په وروستیو درېو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په د اقتصاد له نظره چې موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکټورونو ته فکر کوو. یو دا داسې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت دریز څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کېږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا که موږ دوبۍ یا دغه عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوو، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت نه راځي چې په یوه ورځ کې تا ته ووایي چې نن د قانون بدل شوی ده او تاسې موږ ته باید دومره مالیات او ټکس راکړي. له نورې نړۍ سره اړیکې ښې دي، مثلا که څوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هېڅ ستونزه نشته، پکې ګمرکونه او ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي. ولې افغانستان کې مثلا برعکس، اول وار خو دا معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت ده. مثلا یو ورځ کېدلی شي په یوه اندازه باندې د مالیاتو غوښتنه کوي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیرو حتی کېدلی شي شیخو امیر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغییر شي، ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم زه باید بدې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هېواد کرنسي مثلا ثابته ده، د دې هېواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات نه راځي، یا دومره مثلا په یو ورځ کې ډېر د تغیرات نه راځي، له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې تر څنګ مثلا په بازار کې د دغه شی چې دی وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راوروسته د بیکاري او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. او ستاسو کوم ارکان چې دی یو ان ډی پی لخوا خپاره شوي وو په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطې د لاندې دي، دا بری مناسبې ورځې په متوسطه توګه باندې تر دوه سوه افغانۍ کم درآمد لري، یا دوه ډالر نه البته تر دوه سوه افغانۍ کم کېږي. دا بری مناسبې هلته د خلکو د خرید توانایي ډېره کمه ده، خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یو کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یو کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې پانګونه ته مثلا څه کولای شي چې د پانګې لپاره وړاندې کړي؟ په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي، خلک مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري، ډېرې زیاتې خرید قدرت لري، تکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پراته وي، کولای شي یو پانګونه وکړي. ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده، یعنی په افغانستان کې دغه کوچني کوم ضرورتونه سړي او څومره کوچني پانګونو ته اړتیا ده، معمولا پانګونې ورباندې شوي دي او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد یې تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هېواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، یا څوک ډېره ګټه نه شي کولای. په داسې یو هېواد کې لکه فرض کړئ بنګلادیش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هېواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هېواد یې لس فیصده یا اته فیصده اقتصادي رشد لري، نو دا په دې معنا باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر هم بې ثباته ده، هم مثلا منفي و. مثلا په تېرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده، نو دغه او ځینې نور دلایل چې یو پانګوال نشته په افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې دې ته اشاره کوو چې جګړه نه وي، په هغه هېواد کې اتمان باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې تو خیزه خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اوریدونکی را سره د نومره ته وخت لکم څه وړي کني ولې ستړی مشي قری صاحب؟ په خیر راغلی خبرونه ته. له ډېرې مودې وروسته موږ غواړو مهرباني قری صاحب، که څه تبصره لري یا که څه پوښتنه.
او خورې تم ستړی مشي، سلامونه تاسو او تاسو درانه میلمه ته اورېدونکو ته کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړی مشي، مهرباني.
خبره خدای شته خورې کی چې بل یو دلته په وطن کې لازمور د مهاجر سره لازمور مهاجر چې د ایران او د پاکستان راځي، اول دا خلک وزمور سره باوجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده، د خلکو که ایران دی که پاکستان دی یا نور خلک زموږ سره لري دي، همدغه حدود دغه مراد نه سو، یعنی هر څومره بې عزتي چې ورځ نن د مهاجرو نړیواله ورځ او په دې تکلیفو په دې زحمتو باندې هغه مهاجر پوهېږي چې زحمت او تکلیف باندې تېر شوی، نو دا خلکو زموږ سره هغه حقوق ته همسهداري چې موږ پر دوی درلوده هغه یې مراعت نه کړه، تر نن یې هم نه مراعتوي. دا اوس یې هم نه شي، قانوني هم نه شي، بې قانونه هم نه شي. نو بله خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کېږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مو نه شي، هر مملکت ته غیر قانوني ورځي بیا مونږ نشي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی وایي چې موږ په څلویښتو ممالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو، دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی، بیکاری پشکی ډیره، دا باید دوی ومني، موږ هم منو فقر پشکی ډیر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي، وګر چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، متاسفانه باید پېژندل شوي وای، خو نه سوه. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګرۍ پشکی لري، د هغو ممالکو سره باید وژږېږي تر څو چې دغه زموږ بېچاره مهاجر نه په سیندونو کې غرق شي او نه په قچاقي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بې عزته شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې دا مهاجر قانوني شي. دا خو یو دومه خبره دا ده. دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوې. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کړي افغانۍ، 300 دی پیدا کړي، خو مقصد او بل مملکت ته دی نه ځي. دا د بې عزتۍ ژوند دی، بالا پر ځان نه مني، ډېره بې عزتي افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګه، بلکې په خارج کې پانګونه کړې ده، هغه بعضې وخت زړه ښه کوي چې راشي او بعضې وخت زړه نه ښه کوي چې راشي. ولې په دې باندې خبره په یوه امنیت کې نه ده؟ دلته خوري هغه پانګوال چې هلته تللی دي، هلته اولادو ته د کار زمینه هم مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده. که چیرې مسؤولین د امارت اسلامي پانګوال غواړي، اول دې د دوی و نورو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمینه د تعلیم مساعده کړي. او هغه دا بعضې قوانین چې اوس دوی وضع کوي، په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلام یو نوکې نرمښت راولي، بیا نو پانګوال هم زړه ښه کوي، د پانګوال کورنۍ هم زړه ښه کوي، بیا راځي.
مننه کورودان. له تفسیرې نه مو څه پوښتنه کولې؟ مېلمه نشته، مهرباني وکړئ.
تشکر، پوښتنه نه لرم، خپل نظر مې ورکړئ. خیر اوسې.
ډېره مننه کورودان. قری صاحب چې اړیکه مو نیولې وه، ژوندی اوسې. ساده صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې د افغان کډوالو په اړه ته په ترکیه کې وایاست، دوی هلته زیاتره سرمایه ګذاري کړې ده. کوم کسانو چې سرمایه ګذاري کړې ده بیرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکوي که نه؟
مننه. دلته خو ګورئ، تقریبا د ترکیه هیواد چې زموږ تاسې موږ به باید خپل وطن نه اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا 40 کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسې تقریبا 40,000 افغانان چې تقریبا دغه 40 کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري، فلحال لپاره دلته کورونا، دلته ځمکه او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي، دا اوس رسمي وظیفه لري، که هغه مثلا په دفاعي بش یا په ملکي کې ساحه کې. نو دا کار دلته شته. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته، د 30% نه 10% بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي، په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري، که هغه په قانوني لارو تللی دي، که هغه په غیر قانوني لارو تللي، په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي، بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترم، خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه 3 کاله وصول کنه چې دا فعلی حکومت راغلی په افغانستان کې. نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته، موږ تاسې افغانان وضعیت بېخي بېحد را خراب شوی، حتی چې همکاري نه کوي. دلته غواړي چې دا خلک په شکل د مخفي دا غواړي چې راولي بېرته خپل وطن ته، ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي، دا خلکو جامعه باید ټول آګاه شي. دلته ورته وای چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته د څه مده مهاجرین راولېګه خپل وطن ته اساسي موضوع دلته ده دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت وای چې تاسو کولای شئ د افغان کډوال په افغانستان ته ډیپورت کړي هغه ورته وای چې امنیت د سولې دیس خبره نشته خو د افغانان چې په ترکیه کې دوی نه غواړي راشي
بله خلې فیصد اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وای شي راسي خپل وطن ته منګه نور مهاجرت نه مونږ بار خپل وطن آباد کو خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخیم ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي زموږ تاسو افغانان پوه شئ چې دلته زما امنیت زما صوبا زما ازادي زما د اجتماع په حق باندې ما ته تضمین شي چې دلته افغانان کا هغه کم کمشتان وي کا غیر مشران که مهاجر په نن باندې غړي ترکیه ته دا ټول ورځي خو اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته څلور کاله یو نظام می شپږ کاله بس بل نفر راځي دا نظام وخت به نه وي هر څه موږ تاسو خراب شي در په درسي لا مهاجرت زمينه لا هم ډیریږي او فل حال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر ده هم چې دغه نوی کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي نو تاسو به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان څومره بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان راوځي فل حال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو دی اوس صدات صاحب درسته وريدون کې به مرا وخلو نو مرا ته وخلې لکه زموږ اړیکې نیول ولې لطفا لاندې خبرې وکړي
السلام علیکم تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار او شان
او صاحب ستړي بشي له هلمند په خیر راغلې نظر دې لاندې ورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم دلته ډیر مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکاره دي په دغه پاکستان ته اوس بیا ډیر شمیر خلک زیات دته چې هلته د تریاکو کښت کار کوي هلته د پاکستاني طالبان په سیمو کې یا د حکومت چې هلته نسته هغو سیمو کې ډیر اندازه تریاک کړی کېږي زموږ د سیمې ډیر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی
یعنی ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د کوکنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته یې په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي
بالکل و اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي نو اوس پاکستان ته په ځوان ځي هلته ډېر ښه مزدوري ورلېږي ځکه چې زما یې د قرض یې کړلی په پنځه لس شپو کې اتیا زره پاکستاني کارلاري ګټلې وي داسې ډېره ګټه کوي
دغه ځوانان چې بیا خپل څومره موتاد کېږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
دوی دا د کوکنارو کښت کوي تریاک کري جوړوي دوی خپل ور باندې موتاد کېږي
یا دا خو متل کېږي نه ده دا تر دې سال زه چې خپل یعنی چې زه په کوکنارو چې زه پیژنم زه د خزمانه په اجازه چې موږ کارو یعنی نو زه کوم چې ما تاسو وایم کوم د چې موږ په کورنۍ کې څوک ما تاسو وایي نه دا خو یله خبره ده چې یو څوک کوي نو بس دا په موتاد کېږي او څوک چې یو نشه ونه کې کښت خو نه موتاد کېږي ولی خو موږ هم په دا زره پوهیږو چې دا ډېر تاوان لري نو خو ما څه کړو ټول وایي لاس نه ورونیت کوو
مننه کور دی ودان ژوند دی اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني صاحب کتا ستاره شمه پوس محل کې کده شي په نړۍ کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسان وي په ګوندۍ هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپایي هوادونو کې کده شي نوي خو په ګوندۍ هوادونو کې دي په افغانستان کې سره د دې چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډیری کې الته بتا نفوس کمخت نشته دا کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غا نسل ډیریږي البته د وظیفې مارکیټ هم نشته دا کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزښت زده کړي په سیستم برابرې نه دي په دغه ټول شرایط په پام کې نیولو سره که څه مونږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا د اخینه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي د اخینه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې یو ګډونوال نظر درلود
احتیامی و جدی و بنیادی ستونز دی افغان ماجرو پاڑوان باندې داسې غیر انساني چلند در سره کې خصوصا گاونډوی وادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیو افغان ماجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه هیوادونو کې یا سیمې په هیوادونو کې یعنې تاسو فرض کړئ یو څو وخت مخکې د ایران په پوله کې د افغان ماجرو د وژلو یو متناقض راپورونه خپاره شوه دقیق ارقامو باندې نه یم خبر یا مطمئن نه یم ولې دغسې چلند هرګز د اروپایي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سي اوسي هغه د یو بل قوي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سي اوسي اگر یو غریب یوادم سی یو حکومت ولری یو ډیپلوماسي ولری وګړي تر نورو ورسی دا کار سره نسی کېدلای د وختي دار سی په افغانستان کې استون زده دا اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې له نړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی هغه د کارګرو تګ راتګ او دا مسایل ډیر اسانه کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپای هیوادونو سره وسیم لري د ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی سي مسلکي کارګر ورلیږي او د په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورت کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به ورسره بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سره افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي نو یو ډیره جدي مسله خپل پام دی هغه کې د ډیپلوماسي کې د حکومت کې د اوسنوي حکیمانو کې ده او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سما له لورې دا ده چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي هم دغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې هم دا پیسې را لګي و هم دا سیمه کوتا سي دي افغاني او ثبات لري هم دا سیمه کوتا سي دي قدرت لرو ستر اوس کوم صادره واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماري خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روان دي یو غټ نقش هم دا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې د افغانستان ته راليږي او هر کس معمولا په اروپا او امریکانه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لګي په دې شکل باندې خلجي وادو کې د پنورو وادونو کې معمولا کاري نیرو لرل دي او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ ګټه دا د دې لامل کیږي چې هغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هندو بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګه ایران ترکیه نو خو زما په نظر باندې کچېری موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرل شي او هم وکولای شي په سم شکل باندې بهر ته لاړ سو د کار او خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي مثلا یو څوک چې ابتدایي نجاري زده ده کایو بل اروپای ژبه سره زده کړل شي یو 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 څه خپل کار په مسلکي شکل باندې مختایو سی او شادنامي او سرټیفیکیشن ولري کېدل شي وتوانېږي په قانوني شکل باندې هغه اروپای هیوادو ته لاړ شي چې همي د ځان لپاره همي کورنۍ لپاره او همي د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان لته سدواړو قدر منو ملمنو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مر سره غړون وکړو او ریدون کوله تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
قربان ناس فوج ما يستوري تنهاي الله والله للي يار مي واللي نرازي الله زي الله واللي نرازي زما جانا جانا وري فرما غفل كبارا بارا یوم بذکر داسی زشیم زشیم نوالای غمول داسی زشوم زشوم بس دمورو بلار خدمت می کریوان دا غسی تو فی کالا را کریوان زخم خاص بزر فرسد لرم شیخم رم شیخم دمراتم و کزیشم شیخم شم شیخم در